په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره هم پیلوو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کیږي. په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې دغه نړیواله غونډه د رابط العالم الاسلامي په نوم د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان په نوښت جوړیږي. د سعودي عربستان په مکه ښار کې د دې سازمان مرکزی دفتر په خپل ویبپاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې دا دوه ورځنۍ غونډه د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي او دا بیان نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په ټینګه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په انټکر کې دي. په غونډه کې به د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربیره نړیوال سازمانونه، وتلي مشران، پوهان او د حقونو فعالان ګډون کوي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه به له اسلام آباد زموږ د مشل څانګې له خبریال نه د دې غونډې د څرنګوالي په اړه مستقیم تماس ونیسو او وروستي معلومات به ترلاسه کړو. پاکستان پرون د راروانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د عالم اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 22000 زیات محصلان په انلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره آزموینه کې ګډون وکړي. ویل شوی دغه بورسونه د طب، انجینرۍ، کرنې او نورو برخو کې دي او 3% نجونو ته ځانګړي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتې دي چې په حاک کې دیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي. خاغلی بنټ بیګا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي. هغه زیاته کړې چې د دغې محکمې او د کارکوونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډېره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت ویلي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسمه کې شوې 4 نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولارې وشتلې ده. د اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 6 مهلت ختمیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجای وایي د 6 یا یو کال لپاره پر سوریې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجایی پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده بلکې دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده. د سوریې اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل لکه څنګه چې د خبرونې په امپایل کې مو ول د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د استازو د یوې غونډې کوربه وي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی ویلي چې د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې وه. په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټ یوه ویان چې نوم یې نړۍ په ډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي. ملاله هم پرون جمعه په خپلې ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي لیواله ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له مسلمانو مشرانو سره د نجونو د تعلیم په اړه یو مهم کنفرانس کې ګډون کوي. هغې زیاته کړې دي یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو هغه وویل سره له دې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ښکېلو مختلفو سازمانونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تګه راګرځول شوي دي. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان هم همدا شیبه را سره وصل شوی دی. طاهر خان خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه ستاسو.
د اسلام آباد د تیاریو د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړی د اسلامي نړۍ د استازو دغې غونډې ته تیاری نیول شوی؟
ګور اسلام آباد کې چې کم چارواکي دي او دغه کانفرنس منتظمین دي هغوی خداوي چې هر څه تیار دي او ځنې پلاوی رسیدلې هم دي او ځنې ممکن ده چې نن سهار راشي او پروګرام هم نن شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف به پرانست کوي او دلته ویل شوی دي چې د اوو سلويختو هیوادونو استازي په دې کې ګډون کوي. شاوخوا یو نیم سل یادیږي او د اسلامي هیوادونو ترڅنګ د سوم ویل شوی دي چې د ځنې دوه هیوادونو نو ممکن نشي نور هیوادونو هم پکې وي د اسلامي هیوادونو نه دغه ترڅنګ بهرحال سره تیاری دي او وروسته به کتي شي چې ملالې یوسفزی هم د کې ګډون کوي او د پاکستان د وزیر د چا وزارت کم دغه سیکرټر دی یا ورستيال وزیر دی هغه هم دغه تایید کړی چې ملالې یوسفزی به د کې وینا هم کوي. مهمه وینا هغه یاد کړل چې هغه به کوي. او تاسو په دې خپل خبر کې د افغانستان ذکر هم کړو نو دلته خو چې کم سیکرټر دی د وزارت د تعلیم محیو الدین وانی هغه دا خبره کوي چې افغانستان ته بلنه ورکړی شوې ده. البته دا خبره ونکړه چې افغانستان راضي کده راضي. ما خبر دلته د افغان سفارت کې چې کوم طالب چارواکي دي هغه څخه پوښتنه کړې وا هغه چې تر اوسه پورې دوی د کابل څخه ندي ترلاسه کړې دغه ګډون په اړه باندې خو بهرحال بلنه ورته ورکړی شوې ده.
طاهر خان د تاسو د دغه کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه خبرې وکړلې. د دغه استازو چې دغه غونډه ته وربلل شوې دي ویل شوې دي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو ته هم بلنه ورکړل شوې او دغه راز د هغو سازمانونو استازو ته هم چې د نجونو او ښځو د زده کړې په موضوع کې ښکېل دي. هلته دغه کانفرنس په د رسنیو لخوا څه ډول تر پوښښ لاندې نیول شوی دی؟ د افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې بندیزونو ته په پام دغه غونډه د افغانستان لپاره اوسنیو شرایطو ته په پام سره یوه مهمه غونډه بلل کیږي، آیا دې ته ډېر پوښښ ورکول شوی دی؟
ګوره زه چې ګورم کنه د دې کانفرنس هغه بنیادي مقصد او هدف هم زما خیال افغانستان کې د جینکو د انجونو په تعلیم باندې چې کوم روان بندیز دی، ځکه د دې کانفرنس هغه اهداف او مقاصد چې د پاکستان د تعلیم د وزارت هغه سکتر چې مخکې ما یاد کړ هغه چې کله بیانول دلته رسنیو سره نو هغه هم دغه خبره کړې وه چې د جینکو د تعلیم په اړه باندې په نړۍ کې یو غلط یو فکر پیدا شوی وو چې اسلامي هیوادونو کې د تعلیم په اړه باندې یو مایوسي غوندې دا دغه الفاظ دي. نو په دې بنیاد باندې یو کوشش یو هڅه روانه ده تیر یو کال رهیسې، او دوی دا یوازې د پاکستان نه، پاکستان البته ضرور یو مشري کوي، خو دا د ټولو اسلامي هیوادونو یو مشترکه کوشش ده چې یو کانفرنس جوړ شي، او دا کانفرنس کې د جینکو تعلیم ته چې کوم یو ننګونې دي چیلنجونه چې دغه دی هغه عنوان هم دی او د هغې د حل. نو مطلب د افغانستان په اړه باندې دغه پاکستانی چارواکي نه پوښتنه هم شوې وه، نو هغه جواب هم دا و چې کم دی کې لکه هغه ځینې عربي هیوادونه یاد کړو، سعودي عرب یاد کړو چې د هغې بیا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ذکر وکړو چې د دې په افغانستان کې یو ډېر نفوذ او اثر دی. هغه وی چې دا کانفرنس به د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره یو پیغام هم لري، یو پیغام به هم لري چې کله د اسلام آباد اعلامیه خپریږي په هغې کې به دی وی چې یو جمنه هم د جینکو تعلیم سره، هغه وی چې د دې یو بل بنیادي هدف دا دی چې کم یو تاثر په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې شکونه پیدا شي وو، او هغه بنیادي مقصد چې هغه شکونه لري کې او دی دا وی چې په اسلام کې د مکه چې کوم اعلان یو د جنکو د تعلیم په اړه باندې یادونه وکړه چې په هغه کې ټول د نړۍ چې کوم مفتیان دي دینی عالمان دي دغه دغه موقف وو چې څنګه په حرکانو د لپاره تعلیم لازمي دی اکر جنکو د لپاره هم، نو بهرحال دغه بنیادي مقصد دی.
طاهر خان، تاسو د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړې لپاره په نړۍ کې فعالیت مخته وړي او د خپل فعالیت په خاطر باندې هم د په وسلوال برید کې ټپي شوی و، ویل شوی دی چې غواړي په دې غونډه کې خپل شخصا ګډون وکړي، آیا چارواکو پاکستاني چارواکو دا موضوع تایید کړی ده؟
بالکل، پاکستان په مخته او تجزیه کړو کې د پاکستان د زده کړو د وزارت کم سکتر دی محی الدین وانی، هغه دلته رسنیو سردا خو منلی دي چې ملالی یوسفزۍ په دې کې ګډون کوي،
یعنی مجازي نه ده،
هم وینا وا
مجازي
د ملالی یوسفزۍ به یو ډیر تفصيلي د تعلیم په اړه باندې زده کړو جنکو په اړه باندې یو مهم بیان هم ورکی، دا خو پاکستان په خپل باندې د پلو چارواکو په خپل باندې تایید کړی چې هغه په دې کې ګډون کوي.
بله، یعنی مجازي ګډون نه ده، ځکه چې اکثرا ملالی یوسفزۍ د مجازي
نه هغه به راځي دلته، بلکې د هغې د راتلو تیر شپه پروګرام وو چې هغه اسلام آباد ته ورسي، نو پاکستان خو دغه د آنلاین او یا دغه خبره نه ده کړې، خو په خپل باندې وایي چې دا راځي دلته به ګډون کوي.
ډیر مننه کور ودان طاهر خان، تاسو ته بنندې ورځې په جریان کې بیا هم زحمت درکو د اسلام آباد د غونډې په اړه به اته ورسته پرمختګونه چې کیږي هغه به د ازادي رادیو او د غراز د مشال رادیو له اوریدونکو سره شریک وي. له تاسو یو دنیا مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما موږ په